السلام علیکم د سهار اته بجې سوي د خبرونه مو یو ساعته ده. طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ. بلخو ولسمشر غنی د وروستیو امنیتي پیښو په غبرګون کې طالبانو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري به د هیواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
د ناامنیو په دوام په زابل کې پر مسافر وړونکي موټر بمې چاودنې مرګ ژوبله اړولې.
پر لار ور لا غورې بمب را پټاو تور شپاس ول بالا نو سره وو تر
موټر. په لوګر کې د لس ورځو مخکې خونړۍ پیښې خپل خپلوان وغږولې.
خپل درد وګڼو، ملي منافع خپلې وګڼو، د ملک غم سبا نسته، د ملک جنگ سبا نسته.
په ننګرهار کې به سږکال د ځمکنیو توتانو حاصلات زیات وي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کابل ولسمشر غنی سه شنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. د هوایي ځواک یوې ترخی البته کې په کندهار کې استراري ناسته کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې له زغم څخه کار واخلي. د کابل په دشت برچی سیمه او د لوګر په مرکز پولی عالم کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کابل ولسمشر سه شنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
به احترام شهدای حمله توریستی
په لوګر کې په بیګونا محصلینو او په کابل کې پر معصوم زده کوونکو د تراګریزو بریدونو د شهیدانو د درناوي لپاره د همدی اونۍ سه شنبه ورځ د ملي ماتم اعلان کوم. د دې غمجنې پیښې د شهیدانو د روح لپاره به د ارګ په جامع جماعت، ټول دولتي ادارو او ولایتونو، ټول جماعتونو او تکیه خانو او د هیواد په بهرنیو استازولیو کې د فاتحې او دعا مراسم ترسره شي.
د شنبه پر ورځ په دشت برچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته څیرمه په دریو چاودنو کې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله ویلي چې تر یک شنبه ناوخته د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته پورته سو. افغان چارواکو طالبان په دې برید کې شکیل بللي، خو طالبانو خپل شکیلتیا رد کړې ده. لس ورځې مخکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې پر هغې ودانۍ موټر بم برید سوی و چې پکې د ازرې ولسوالۍ زده کوونکي میشت و چې د کانکور ازموینې لپاره ورغلي وو. په پیښه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې یې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د وزارت په حواله په پیښه کې دوو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازدیګر د وسلولو بریدګرو لخوا وژل سوی. د پکتیا د امنی قمندانی ویان محمد لال امیری ازادي رادیو ته وویل
پکتیا ولس مرکز ګردی شاته د نومي امتیاز اروان د صمد پکتین په نامه چې یو مدني فعال و چې د وسلوال مخالفینو د لور څخه په ډزو وشته چې کلام چې ځکه د پیښ ځای ته ځان وسوي چې سره پکتیا ته راځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالصمد پکتین د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وخت نه وخت د پکتیا او ځینې وخت د هیواد په سطحه په مدني فعالیتونو کې ونډه اخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سولهییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال سوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطیني کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښولې ده. د فلسطیني مظاهراتیانو او اسرائیلي پولیسو په نښته کې لږ تر لږه 100 تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یکشنبه رسنوي ته کړې ده. نښته د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او پر هغه ځکه د فلسطینیانو د کورونو خالی کولو پر سر پیدا سوي چې يهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد رابړی مرمۍ، اوښکې بهونکي ګاز او بې صداونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی ولس تنه هم ټپیان سوي دي. د نړۍ د کاتولیکي سویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله څرګنده کړې چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي. ځینو عرب هیوادونو بیا د اسرائیلي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندلی دي. د سعودي عربستان د کورونیو چارو وزارت د شوزو د حقونو مخکښ فعاله لوجین الهزلول د پښتنو ګرویجنو لپاره ور احضار کړی ده. هغه درې میاشتې مخکې له زندانه خوشې شوې وه. دا خبره د هغې خور پرون په ټویټر کې لیکلې ده او ویلي دي چې نه پوهېږي خور یې ولې احضار کړی شوې ده. لوجین الحزلول په سعودي کې د ښځو لپاره د موټر چلونې د حق لپاره پراخه مبارزه کړې ده او په 2013 میلادي کال کې د ښځو پر موټر چلولو د بندیز تر لرې کېدو مخکې له لسګونو نورو ښځو سره یو ځای نیول شوې وه. د ترهګرۍ ضد محکمې لوجین په شپږ میاشتو حبس محکومه کړې وه خو وروسته تر وخت مخکې خوشې شوه. او د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. دغه سیالۍ په پلازمینه برازیلیا کې پرون ترسره شوې. ولسمشر بولسونارو له ولسمشري ماڼۍ ووت او د سلګونو موټر سایکل چلونکو په ملتیا یې د ښار په منځ کې شاوخوا یو ساعت موټر سایکل وچلاوه. د برازیل پر ولسمشر د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د پڅو اقداماتو له کبله توندې نیوکې کېږي، ځکه هلته د کورونا د لاسه د مړو شمېر تر څلورو لکو او 22,000 کسانو اوښتی دی. د راپورونو له مخې ولسمشر بولسونارو د موټر سایکل چلونې په دې سیالۍ کې په ګډون سره وغوښتل چې د خلکو ملاتړ جلب کړي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. وسلولو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان وکړ. د دې ډلې لخوا د اختر د دریو ورځو د اوربان په عنوان اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه له خپلو وسلولو غوښتي چې د کوچني اختر په شپو او ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې تعرضي عملیات ودروي. د بدسل کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه وکړه. هغه دا خبره پرون د کابل په دشت برچی او په لوګر کې د ورستیو خونړیو بریدونو په غبرګون کې وکړه. په دشت برچی کې په 3/14 کې وړم ورځ په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په لوګر کې هم لس ورځې مخکې په یوه موټر بم چاودنه کې د ازرې ولسوالۍ هغو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته چې د کانکور ازموینې لپاره مرکز پل علم ته ورغلي وو. نور په یوه راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په غبرګون د سه شنبه په مخه ملي ماتم اعلان کړی او تر څنګ طالبان ګواښلي. ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیویي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د دې له لارې خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی او که چیرې زموږ د بېګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاسترل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیځ دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخ ته وړم ورځ د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوی. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوې. د کورنیو چارو وزارت یکشنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې خیر راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یکشنبه ناوخته 18 او د ټپیانو 115 ته پورته شو. ټپیان چې د کابل بیلابیلو روغتونو ته یوړل شوي له درده کړېدل. یوه هم زهرا وه چې په ټپي بدن یې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیانوه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دشت برچی د دې خونړۍ حملې په غبرګون د سمدستي اوربند ټینګښت غوښته. تر څنګ یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د وژنې پوښتنه دې وکړي او د یو ځانګړي ټیم په ګمارلو سره دې دغسې لویو خونړیو بریدونو د عاملینو په پېژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسیون په اعلامیه کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې د دغسې وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی، د محکمې له څارنوالې غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشتي برچی له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
این جنایت دشتي برچی را که خانم د دشتی برچی له دغه جنایته میرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لویه څارنواله ده سخته متاثره شوه. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشتی برچی له همدې پیښې وکړو څو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لرې پاتې نه شئ.
په افغانستان کې له څو اونیو راهیسې لویو بریدونو او جګړو زور اخیستی. په هلمند کې د تېرې اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورنۍ کډې ته مجبوره کړې، په لوګر کې په محصلینو باندې لویه چاودنه او وروسته هم د دشتی برچی خونړی برید د تاوتریخوالي د بې ساري لوړېدو لویې بېلګې یادېږي. وسلوالو طالبانو که څه هم اوس د برچی په خونړي برید کې لاس لرل رد کړي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د جنګیالیو لپاره د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
ومردل چې وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني د وروستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه کړې ده. د کابل په دشتی برچی سیمه کې د وړمې ورځې د خونړۍ پیښې په اړه بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښوولی دی چې په څو شیبو کې په دې اړه راپور خپروو. د ناامنیو په دوام د زابل په شهري صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یوه 404 ډوله موټر د سړک غاړې ماین چاودنې سوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه تفصیل په یوه راپور کې
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورتي شرکت پر یو 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پر لپسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله 11 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لاره وو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکی وګړو مسافروړونکي 404 بس باندې چاودنې کړي چې عمله په دې مبارکه میاشت کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې 11 تنه ملکی وګړي شهیدان شوي او همدارنګه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لس تنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې لزای د یوې وژل شوې میرمنې جسد او وشت ټپیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په حدود 11 ماشومان دي او 4 زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد شي زنانه راوړل سوي دي روغتون تر وسواله.
په عین وخت کې په چاودنه کې ټپي سوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
وحید الله دا مټروان مټر د خامې خوا ته واړوي پل نړه د پټاو کړې وا خوا ته مړ واړ پر د خامې ډکلو د نور مټران چاپونه مو دا مړ مټر پر واړ وسی بارا تور شپاس ولا ټول یو خوا خوا ته سر پاتو خوا ته ور مزه په مانځ نورم بارا غو د چلران ولا را لاغو بوتو
دا مړ رات روانو د بر کلا ته بار چې د زاید دل تر روانو بر د هلته مخ ته پل په بم مات کړی بر د استانه پران د استاد نور مزدایم چیر د استاد ول درځي پر چلار پر چلار چورلو نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غورې بمب را پټاوس تور شپاس ول بالا نو سره او تر مټر
چارواکي کته هم دغه پیښه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلې تر وسه په دیاړه څنډې ویلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د کابل په دشتی برچی سیمه کې د ورستۍ خونړۍ پیښې په اړه د اسلامي همکاري سازمان د کابل په دشتی برچی سیمه کې د شنبه ورځې خونړۍ برید په کلکه غندلې ده. دا د هغو لزګونو نړیوالو غبرګونونو په ډله کې دی چې پرون ناوخت راغلي. اخو د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم په کابل کې پر ورستۍ حمله خوشنۍ څرګنده کړي او د بشر ضد جنایت یې بللی دی. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکاري سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل ښار په دشت برچي سیمه کې د شنبې ورځې برید په کلکو ټکو غندلی او هغه یې یوه ترهګریزه پیښه یاده کړې. دغه سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمین ویلي دا ډول بریدونه د منلو وړ نه دي. هغه د اسلامي همکاري سازمان په استازیتوب له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له افغانانو سره خپل یووالی ښودلی. د دشت برچی په خونړي برید کې چې د سید شهادان جنو ښوونځي مخته وشو د رسمي شمیرو له مخې له 500 زیات کسان وژل شوي او تر 300 زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي راپور ورکړی چې تر یک شنبې ناوخته دغه برید د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته ورسېد. د شنبې ورځې برید د کابل په دشت برچي سیمه کې اکثر هغه ځوان نجونې د مرګ خولې ته واچولې چې تازه له ښوونځي رخصتي دي او د کور په لور روانې وي. د برچي اکثر اوسېدونکي شیعهګان دي. د دې سیمې په اوسېدونکو له دې مخکې هم ګڼ خونړي بریدونه شوي دي. د کابل د دشتي برچي برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټوټر لیکلي د کابل د بېګنا نجونو وژنې په غوسه کړی دی. هغه زیاته کړې چې داعش ډلې یو وار بیا د ماشومانو په هدف ګرځولو سره وښوده چې اسلام او مسلمان سپکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ظریف په افغانستان کې د عامو خلکو د وژنې په پای ته رسېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ټول باید په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم د کابل د دشتي برچي برید په خاطر د افغانستان له خلکو سره خواخوږي ښودلې. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د بیانیې پر مهال د کابل پیښه یاده کړه.
per le vittime dell'attentato terroristico
razichi de kabul de tarahgaris brid de qurbaniyan la far dua wukro yow ghair insani amal yow gani injini chi la shounzi watali hadaf garzidili razi hari we aw kornui te dua wukro khudai di afghanistan ki sol rawali
che dio doni pace all'afghanistan.
د هند بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د کابل د دشت برچي برید غندلی او ویلي دي چې د نجونو زده کوونکو هدف ګرځول په حقیقت کې د افغانستان پر راتلونکي باندې برید دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دغه برید عاملان د افغانستان د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه وړلو په لټه کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د دشت برچي برید یو وار بیا د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د سراسري اوربند د ټینګښت جدي اړتیا په ډاګه کړه. له دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما، اروپایي ټولنې استازولۍ، د امریکا د سفارت چارج دافیر، د برېټانیا سفارت او ګڼو نورو لویدیځو چارواکو او ډیپلوماتانو په دشت برچي کې د نجونو پر ښوونځي د برید په اړه توند غبرګونونه ښودلي او ټولو یې دا برید غندلی. که څه هم افغان چارواکو طالبان په دې حمله کې ښکېل بللي، خو دې ډلې خپل لاس لرل نه یوازې رد کړي بلکې د ښوونځي د ماشومانو وژنه یې غندلی.
بلخوا په لوګر کې د تیری موټر بم چاودنې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې را روان کوچني اختر ته د تیاری پر ځای د قبرونو په جوړولو او فاتحو بوخت دي.
لنه ورځو تیر دو ورسته له هم د لوګر د موټر بم چاودنې د قربانیانو د فاتحه مراسم نه دی خلاص شوی او هر ورځ لسګونه کسان هغه کلی ته ورځي چې ځوانان او مشران یې د می پلمړی نیټه د لوګر په مرکز پولی عالم خر کې د موټر بم په برید کې وژل شول. د یادې پیښې نږدې ټول قربانیان د ازرې ولسوالۍ د اکبر خیلو کلی اوسیدونکي دي. شپږ دېرش کلن عبدالرحمن چې د دې برید ډیری قربانیان خپلوان او نږدې دوستان دي وایي چې په کلي کې اوس هم ویره او ژړا نه ده غلی شوې او له خلکو د اختر لپاره تیاری هېر شوی دی.
خلک اختر ته جامع کوي، مونږ لګیا د خپلو شهیدانو عکسونه جوړو، مونږ د خپلو شهیدانو قبرونه جوړو، مونږ د خپلو شهیدانو قبرونو ته بیرغونه جوړو، مونږ د هغوی د الوادونو د میندو اوښکې پاکوو، مونږ خپل ویرو باندې ناست، مونږ نه د اختر جامع او خوشحالیانې پاتې دي.
عبدالرحمن وایی د کلی یوې مېرمنې یې په پیښه کې په وژل شوي خاوند پسې ځان وژنه وکړه او همداراز داسې کورنۍ هم شته چې په کور کې ځوان نارینه نه دی پاتې شوی. د ازرې ولسوالۍ یو تن مدني فعال احمد نگزاد د لوګر ځایي اداره او د افغان ځواکونو مسؤلین ګرموي چې په تېرو دوو لسیزو کې د لوګر د مرکز پولی عالم او د ازرې ولسوالۍ ترمنځ د لارې امنیت یې نه دی خوندي کړی.
اتلس کلو راهیسی دغه لاره د دولتي اراکینو پر مخ پد دی درار شوې ده. حتی تر نوي سرنه خلک په دغه منطقه کې راتګ نشي کولای. خو بار بار څخه دغه لارې د خلاصون غوښتنه کړي، هغوی وعده کړي، ولی خو تر اوسه پورې هیڅ نوې اقدام نه ده شوی.
که څه هم د لوګر د ولیوایان د دیدار لونګ د یادې لارې د امنیت په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند وایي چې د لارې د امن کولو لپاره یې د لوګر له ځایي چارواکو سره په همغږۍ امنیتي پلان جوړ کړی چې ډېر ژر به یې عملي کړي.
لاره په دوامداره توګه د خلکو او وسایطو پر مخ د خلاصولو لپاره د لوګر ولایت نظامي کمیسیون په پلان کې لري چې د یادې لارې اوږدو کې په هر هغه ځای کې چې پوستو بیزونو بسونو ته ضرورت وي هلته به پوستې او بیزونه جوړوي او دغه لاره به انشاءالله چې په آینده کې د هر ډول ټرافیکو پر مخ باندې خلاصه وي.
په داسې مهال چې په لوګر کې د شوي موټر بم برید د قربانیانو د کورنیو اوښکې نه دي وچې شوې، تازه د کابل په لویدیځ کې د یوه ښوونځي مخې ته موټر بم چاودنې لسګونه کسان چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي وي مړې او ټپیانې کړې.
بلخو په کونړ کې په روان جنګ کې کونډې شوې او ځورېدلې ښځې اوربند او سوله غواړي.
23 کلنه بسپری د هغه مرستې څنګ کې ناسته ده چې پکې وړه وریجې، لوبیا، دال، غوړي او نور شیان شامل دي. وایي 3 کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنګ کې وژل شوی او ورته 3 بچي پاتې دي. د هغې په خبره چې خاوند مړ شو نو د ډېرو سختو او تنګو سره مخ شوه. آن بچو ته د نفقې پیدا کولو لپاره پیښور او نورو ځایونو ته تللې. په پردیو پټیو کې په سخت گرمی کې د غنمو لو کړي. دلته نور زیاتې بې سرپرسته او کونډې ښځې هم راغلې دي. 30 کلنه شمه هم د خوراکي موادو ډېری سره خوا کې ناسته ده. وایي د جنګونو له وجې د ژوند ټول خواږه له لاسه ورکړي. په دې هیله ده چې په هیواد کې سوله او امن راشي.
هیڅ مې نشته، الله مې شته دی. یو ماشوم ځینې دی 12 کلنه، تور مې څه نشته، اوه مې لورګانې دي. غوښتنه مې دا ده چې بس جنګونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې، د افغانستان کې، او نور د دې انتحاریانو نه، د دې ځان وژل نه مانا وشي. او الله دې دا ورونه جوړ کړي، دا ټول په اتفاق شي، نور څوک کونډې نه شي، اتمان نه شي، بس افغانستان ټول تباه او برباد شي.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو مسؤلین وایي د شانتی په نوم جاپانی مؤسسې ورسره د نږدې 1000 کونډو، یتیمانو، معلولینو او غریبو کسانو لپاره د خوراکي موادو کومک کړي چې هرې کورنۍ سره د شاوخوا 6000 افغانیو په اندازه مرسته وشوه. دغه کونډې میرمنې په داسې حال کې په جنګ کې له ښکېلو خواوو د جنګ بندولو او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي. همداراز د استنبول غونډې لا هم درک نه لګېږي چې څه وخت به ترسره کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پخوانی خبریال نعمت روان د فاتحې ټغره ټول سو خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د قاتلانو د نیول کېدو په تړاو کوم پرمختګ نه دی سوی، خو هڅې روان دي. نور په یو راپور کې
په کابل کې د نعمت روان د فاتحې مراسم تر سره شول. د افغانستان مالیه وزارت د مطبوعاتو عامر او د تلو نیوز په خوانی بیان نعمت روان د تیرې پنجشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د روان فاتحه نن په کابل کې د دې کورنۍ لخوا په داسې حال کې واخیستل شو چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په پیښ کې پرمختګ نه دی شوی، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې جدي هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان طارق آرین نن ازادي راډیو ته وویل تخنیکي ټیمونه د دې قضیې د څرنګوالي او د وژونکو د نیول کېدو لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی مشر مجیب خلوتګر وایي د روان قضیه پیچلې ده او باید سمو څېړل شي.
در وخت نعمت الله روان د قضیه په اړه متاسفانه تر اوسه پورې حکومت کوم کاره معلومات وړاندې کړي نه دي. دوی وایي چې تحقیقات شروع کړي دي، خو زه فکر کوم تر اوسه پورې هغه اصلي تحقیقات هم شروع شوي نه دي. دا ډېر پیچلې قضیه ده.
ښاغلی خلوتګر وایي روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. نعمت روان پخوا له تلو نیوز سره د خبرونو د ویان او د سیاسي بحثونو د کوربه په توګه دنده پر مخ وړه او تازه مالیه وزارت کې د رسنیو او عامه اړیکو امیر ټاکل شوی و. ښاغلی روان له دې وړاندې په کندهار کې یو ځایي ټلویزیون او ترڅنګ یې له الجزیرې خبري شبکې سره هم دنده ترسره کړې وه. نوموړي له خپل مرګ 2 ورځې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼه له خپل یو عکس سره لیکلی و 2 روژې پر کندهار. نعمت روان واده کړی و او 3 کلن زوی لري. نوموړی د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغه شوی و. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د معلوماتو له مخې د 2000 کال وروستیو 2 میاشتو او د 2020 کال لومړیو 2 میاشتو کې په افغانستان کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک پوست اورس پانا د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو پر یو خونځي د خونړي برید په اړه لیکي. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه برید ملامتي پر وسلوالو طالبانو چې د اورس پانې په وینا د خزو او نجونو له زده کړې سره مخالف دي واچول خو دې ډلې دغه برید وغنده ویل چې پکې لاس نه لري. دغه برید چې تر 500 ډیر کسان پکې ووژل شول او لسلو هم زیات ټپیان شول مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر ډیرې په مخکینیو حملو کې شیعهګان په نښه کړي په دې سیمه کې پر شیعهګانو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نیویارک پوست لیکي د تاوتریخوالي دغه خونړۍ پیښه داسې مهال کیږي چې امریکایي او د ناتو ځواکونو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 13 به چې پر امریکا د سپتمبر د 13 تر وروستي بریدونو له 20 کلیزې سره برابره ده له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بشپړ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن په ګډون یو شمېر کسانو خبرداری ورکړی چې له دې هېواده د ځواکونو ایستل به واک ته د طالبانو د رسیدو په ګډون ډېرې ناوړې پایلې ولري. له طالبانو سره په دوحه کې د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. نیویارک پوست وړاندې لیکي طالبانو تېره اونۍ د دغه تړون له مخې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په وړاندې د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړ. له استرالیا خبریدونکې د نیو ډیلی ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د کابل په دشت برچی سیمه کې دغه خونړۍ برید چې اکثره قربانیان یې د ښوونځي زده کوونکي دي وغنده او هغه د تروریزم یو کرغیړن عمل وباله. دغې استازولۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې د منځني ښوونځي پر نجونو زده کوونکو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د نیو ډیلی په لیکنه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شاه ظافر روس ویلسن هم ورته خبره کړې او د دغه برید د غندنې تر څنګ ویلي چې پر ماشومانو دغه نه بښونکی او د نه زغملو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم دغه برید په کلکه غندلی، هغه یې نه بښونکی عمل بللی او ټینګار یې کړی چې ښوونځي باید یو داسې خوندي ځای وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم دغه برید یو بېرحمانه عمل بللی دی.
ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال به د ځمکنیو توتانو 150 ټنه حاصل راټول سي. نور حال په دې راپور کې
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي چې حاصلات یې له یوه کاله بل ته مخ په زیاتېدو دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس نامولا ساپای وایي له څو کلونو راهیسې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې په ازمایښتي ډول د ځمکنیو توتانو کر پیل شوی چې سږ کال به ترې 150 ټنه حاصل راټول شي.
لوړ ارزښت لرونکي نباتات وایي او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. اقلیمي توافق خودلې دې اوسط ارقامو په نتیجه کې بس کالی منګه ان شاء الله الرحمن 150 ټنه په ننګرهار کې تولید ولر.
ینه ملاصافي د دغه میوي حاصل د تیر کال په پرتله ډیر لسلنه لوړوباله، خو په خبرې دا اندازه کافي نه ده او پراتلونکو کې هڅه کوي چې دغه تولید زرګونو ټنو ته ورسوي. د کرنې او مالداری رئیس زیاتوي اوس مهال د ننګرهار په خوګیانو، شیرزادو، کامی، سرخروت، ګوشتي او خیوي ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي او په پام کې ده چې د غلړې نورو ولسوالیو ته هم مغزوي. خو د ننګرهار یو شمیر کروندګر چې په خپلو ځمکو کې د ځمکنیو توتانو کر کړی د خپلو حاصلاتو لپاره بازار موندنه او د ساتنې لپاره شنې خونې غواړي. ګل رحمان د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې په خپله 2 جریبه ځمکه ځمکني توتان کرلی دي. دی وایي ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل دی او خوښ دی چې ورځ تر بلې یې کرنه مخ په زیاتېدو ده.
فائدات د کوکنارو نم یو پلس زیات دی که زراعت مونږ سره په راستۍ همکاري وکړي او که ماته گرین هاوس راکړي نو د دې طریقه باندې زه پوهېږم چې دا ټول ولسم پرې پوهېږم چې دا په دغه طریقه نو مونږ کال کې 4 فصله په گرین هاوس کې د دې نه تولید کولی شو.
په همدې سیمه کې د ځمکنیو توتانو یو بل کروندګر خیرالله بیا له مسؤلانو غواړي چې د بازار موندنې، ساتنې او بسته‌بندۍ په برخه کې د همکارۍ لاس ورکړي شي.
دا اوس داسې شی دی چې ماشین دې ته ضرر رسوي شي، ملخم دې عقیده ته ضرر رسوي شي پدونه شم دا تاواني کیږي کدی دی منظم توګه باندې دی اغه خپل گرین هاوس کم دی اغه امکان لري چې دی خدمتم اسوده کیږي دی فصل هم زیاتیږي
د ننګرهار د کرن ریاست مسولین وای دا ولایت د زمکنې او توتانو د کښت لپاره مناسبه هوا لري او هڅه کیږي چې راتلونکو فصلونو کې دغه کښت ته وده ورکړي او حاصل یې په ننګرهار سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم ولیکدول شي.
ازادي رادیو ته واجیست دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د ورستایو خونړیو بریدونو له کابل ولسمشر سیشن به د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخیل بته کې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده او پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازدیګر د وسلوالو حمله کوونکو لخوا وژل سوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د سعودي عربستان د کورونیو چار وزارت د ښځو د حقونو یوه مخکشه فعاله د پښتنو ګرویژونو لپاره ور احضار کړې ده او د برازیل ولسمشر د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. دوه اونیز پروګرامونه د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام پر یو راپور پسې اوریدل سي. که څه هم افغان حکومت د حزب التحریر پر فعالیت بندیز لګولې خو نه دی توانېدلې چې د دې ګوند د هڅو مخه ونیسي. حکومت وایي دغه ګوند بنسټ پالنې ته لمن وهي او له ځینو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري، خو په افغانستان کې د دې ګوند مسؤلان په نړۍ کې د یوه اسلامي نظام او خلافت جوړېدل خپله بنسټیزه موخه یادوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې اوریدل سي.
حزب التحریر هغه ګوند چې د افغانستان له پولو ورها خوا په ټوله نړۍ کې د یو اسلامي خلافت جوړېدل غواړي او د اوسنیو حکومتونو لخوا جوړ شوي قوانین له اسلامي تفکر سره په ټکر کې بولي او نه یې مني. دا ګوند اته شپېته کاله وړاندې د تقیودین انبهاني لخوا په فلسطین کې جوړ شو، خو وروسته یې لمن ډېرو اسلامي هیوادونو ته وغځېده او اوس یې په دې وروستیو کې د تاجکستان، ازبکستان، اندونیزیا، بنګلادیش او ترکیې په ګډون ډېرو اسلامي هیوادونو کې پر فعالیت بندیز لګېدلی. په افغانستان کې د حزب التحریر فعالیت، حزب التحریر په افغانستان کې په 2003 کال کې فعال او د خلکو د جذب لړۍ پیل شو، خو ورسره مخالفتونه هم لوو. د دې ګوند پر وړاندې په لوړه کچه لومړی رسمي خبرګون په 2015 کال کې د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وخود. هغه د دې کال په نومبر میاشت کې حزب التحریر د ترهګرو سازمانونو ملکیت څانګه وبلله. د جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح بیا روان کال په فبروري کې وویل دا ګوند عدلي وزارت سره ثبت نه دی او له دې وروسته د فعالیت اجازه نه لري. ښاغلی صالح د حزب التحریر یو شمېر غړي له ځینو ترهګرو ډلو سره په اړیکو نیولو توران کړل او غږ یې وکړ چې له حکومت ضد تبلیغاتو لاس واخلي. خو آیا حکومت توانېدلی چې د حزب التحریر د فعالیت مخه ونیسي؟ د جمهور رئیس غني د لومړي مرسال له ګواښ او څرګندونو نږدې درې میاشتې تیریږي، خو د افغانستان هیڅ امنیتي او استخباراتي بنسټ نه حاضرېږي چې په دومره موده کې د دې ګوند په اړه د شویو کارونو راپور وړاندې کړي. د دې ترخوا حزب التحریر په ټول هیواد کې فعالیت لري او مسؤلان وایي حکومت د خپلو تورونو د اثبات لپاره هیڅ ثبوت نه لري. په افغانستان کې د دې ګوند مطبوعاتي مسؤل سیف الله مستنیر ازادي راډیو ته وویل
دا تورونه ټول هغه تعبیر چې غرب په مسلمانانو وهي او بلاخره د نومونو لاندې او د عنوانونو لاندې غواړي له اسلامي امت سره خپله جګړه پر مخ یوسي او ټولو اسلامي خاورو کې مداخله وکړي او د دې معنی شي چې تر څو بیرته مسلمان رابیدار او راویښ نه شي او بلاخره خپل سیاسي وحدت پیدا نه کړي، جغرافیایي وحدت پیدا نه کړي او خپل سیاسي نظام بیا تاسیس نه کړي.
که څه هم د قانون له مخې په افغانستان کې هر سیاسي ګوند باید د فعالیت د اجازه لپاره له عدلي وزارت سره ثبت وي، خو حزب التحریر دا سند هم نه لري. د دې ګوند ویان وایي عدلي وزارت تتللي، خو له دې کبله چې دا وزارت د دوی د حزب په څیر یو نړیوال خلافت جوړېدونکي نظام لپاره پالیسي نه لري او د ګوندونو لپاره جوړ شوی قانون هم غیر اسلامي دی، نو ځکه یې دې کار هم پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون 15 د سیاسي ګوندونو او حرکتونو 4 او 6 او د سیاسي ګوندونو د ځانګړې مقررې د 5 ماده لومړۍ فقره کې د ګوندونو د فعالیت ټول شرایط تشریح شوي چې یو مهم بحث یې له عدلي وزارت سره د ثبت ټکی دی. موږ د افغانستان له عدلي وزارت سره اړیکه ونیوه، خو د دې برخې مسؤوله راضیا عبدالالهي لژمنې سره سره خبرو ته حاضر نه شوه. خو ولې حزب التحریر نه غواړي د رسمي فعالیت جواز واخلي؟ شنون کے او حقوق پو عبدالستار سعادت
لدیس دوی پا اسلامی خلافت بانده تاکید کئی نو دوی پا اصل کی زنن پا دی بانده منکلف نبولی چه دیو حیوات پا و عدلی وزارت کی زن رجستر کی زکا دوی دی ناسیونالیزم یا نشنالیزم پا خلاف دی دوی دا مفاهیم ایت پیجنی نا پا رسمیت
دی خغیلی سعادت پا خبره دی حزب التحریر دا فکر لامل شوی چه آنی وشمیر حیوادونی دیو تر هگر جریان پا توگا و پیجنی اوز بلا پختنه آیا حزب التحریر افغانستان دا گواخ دی؟ تدی گوند مسئولانو لقوله دوی بنسټ اسلام دی او په هیڅ یو هیواد کې په وسلوال فعالیت تر هغه روډلو سره اړی کی او بنسټ پالنې کې لاس نه لري. په افغانستان کې د دې ګوند مطبوعاتي مسئول سیف الله مستنیر ازادي راډیو ته وویل
که چیرته د افغانستان قوانین بشپړ اسلامي وي او یوازې له اسلام څخه سرچینه اخیستي په هغه صورت کې د حزب التحریر هیڅ فعالیت د اسلام خلاف نه دی. اما که چیرته د افغانستان قوانین د یو ملي دولت قوانین وي او د هغې جغرافیې قوانین وي چې انګریزانو موږ ته ټاکلې ده او غرب په موږ باندې تحمیل کړي وي او یا هم د پارلمان د وکیلانو د هوا او حواسو د هغوی د رایو د اکثریت نه سرچینه اخیستي وي. حزب التحریر بشپړ د دا ډول قوانینو خلاف دی.
خو د باور غورځنګ مشر او سیاسي فعال نجیب الله آزاد وایي د قوانینو دا ډول سرغړونه د پردیو استخباراتي کړیو لاسوهنې ته زمینه برابروي.
دا حرکتونه د نورو هیوادونو استخبارات ته لار خلاصوي چې د دغه حرکتونو په نوم په بل هیواد کې د هغه هیواد ګټې وننګوي چې له بده مرغه د افغانستان ګټې تل ننګول سوي دي او د ستونزو ته جوړ سوي دي دغه حرکتو له ادرسه.
شنون کې او حقوق پو عبدالستار سعادت بیا وایي حزب التحریر د یو نړیوال اسلامي خلافت غوښتون کړی او داسې مهال چې د اوسنۍ نړۍ افکار نظامونه او بنسټونه د خوا په پرتله توپیر لري ځکه یې موخې ته رسېدل له امکان لري دي.
دا نظامونه وننګوي رنګ کی یا دوی قدرت ونیسي هغه هم د انتخاباتو له لارې نه ځکه دوی په انتخاباتو باور نه لري د هغه نه وروسته بیا دوی کېدای شي افغانستان ته خطر شي. نو زه فکر کوم دا مفکوره عملي نه ده.
په ورته وخت کې طالبان بیا وایي دا ګوند یې تر ولکې لاندې سیمو کې هیڅ فعالیت نه لري. طالب وایان صبح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې دوی واکمن دي دا ډله نشته او که چیرې له دوی څخه ورته ګواښ متوجه شو پر ضد به اقدام وکړي. حزب التحریر له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل یوه عادي مسئله بولي ځکه د دوی د مسؤولانو له قوله دا ګوند ټول هغه حکومتونه نه مني چې د اسلامي خلافت له چوکاټ پرته واکمن وي. حزب التحریر په افغانستان کې رسمي دفتر او څانګې هم نه لري او په ټوله کې د یو امیر تر قیادت لاندې په پټه فعالیت لري. دا ګوند د خپل تمویل سرچینه د خپلو غړو مرستې بولي. دا چې حزب التحریر خپل بنسټ یو اسلامي خلافت ته د رسېدو لار ګڼي او پر پولو ملت قومیت او نورو باور نه لري له همدې کبله په افغانستان کې د غړیو د شمیر په اړه هم ارقام نه خبروي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کوه زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غزنی ولایت یو پولیس د خپلو ګڼو ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی تنخواګانې یو دا چې په وخت نه ورکول کېږي او بل دا چې ډېر ځله د سوسو میاشتو پر حکومت پاتې وي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت د پولیسو له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. دا تلیفون کوونکی سید حسین نومیږي او وایي د غزنی ولایت په دوهمه حوزه کې پولیس دی. بل ستونزه به په خپله ووایي.
زمونږ پنځه میاشتې کېږي ماشین اوله نه سویده د اسات نه مرکز کې نه او زه دو مموریت ته هم چار.
دا تنخواه چې ستاسې پاتې ده مقاماتو ته هم شکایت کړی؟
مقامات مونږ خستون ته رغدار یو سره ناست پولیس نه هم شکایت کړی ده د قمانداني نه هم شکایت کړی ده د امنیت ملي غدار غنه شکایت کړی ده مقامات بلاخه نه مانی کنه وایي ماشین غدار اوله کېږي اوله کېږي. مونږه هوت میاشت ماشین اخیستلې ده عمل میاشت هم بازار پاتې ده دا میاشت ساور میاشت ده.
د پروسه کال دې د کومو کومو میاشتو تنخواه پاتې ده؟
یالس نو نوې کال ماشین بازار پاتې ده.
د څو میاشتو پاتې دي؟
پنځه میاشت.
علت د دې څه شي؟
ولا د مقامات وایي تا ماشین د سالمانی نه هغه خورې ده معلوم نه ده څه وخت حواله کېږي څه وخت حواله نه کېږي.
د کورنۍ چارو وزارت خوای چې یو سیستم شروع کړی دی د بایومیټریک، تاسو بایومیټریک شوی یاستئ؟
وو وو مونږ خو د بایومیټریک فعال یاستو. ار ام یاش بدر ماشینه ولکېږي خو دا پنځه میاشت د سالمالۍ هغې نه بدر پاتې ده. مونږ خو وعده درکړې د عمل میاشت ولاکېږي یا هوس میاشت ولاکېږي. دا هوس میاشت هم تېر شو، عمل هم تېر شو، اوس خاور میاشت هم روانه ده. اوس معلوم نه ده کسان مقامات بدر وایي تاسو بدر سالمالۍ کسان سر خوړلې ده پنځه میاشت یا که دوه میاشت درې میاشت هغه سوځېدلې ده ماشینه ولامې کې.
تاسو خو به ورته ویلي وو چې مونږ خدمت کړی دی.
دلته د قمانداني ته مونږ زوخوا د مالی ته او پیژان ته او چالبجاز ته دا کسان وایي تا ماشینه بدر سوځېدلې ده ماشینه ولامې کېږي. وزارت سر وزارت بدر وایي مقامات بالا هغه خو ده وایي تا ماشینه ولا کېږي. دلته بدر مونږ زو شکایت وایي تا ماشینه بدر سوځېدلې ده ولامې کېږي.
ستا به څومره تنخواه پاتې؟
جمله د مونږ پنځه میاشتې پاتې ده. کنه
څومره روپۍ کېږي؟ تاسو به څو کسان هستئ چې دا تنخواه پاتې ده؟
څلور پنځه کسان هسته. خو
دغه تنخواه چې تاسو نه ده اخیستئ څومره مشکلات سره مخ شوي هستئ؟
مونږ خو مشکلات سره خو دا رخصو مونږ د مونږ خلاف نه څه شی کار مونږ خو یو سرباز دی یو مظلوم دی
بل عاید نه لرئ غیر د تنخواه نه؟
نه.
نو اوس ستاسو غوښتنه څه ده؟
د مونږ غوښتنه دا ده چې میاشت پوره شي ماشینه د مونږ ماشینه ولاسي. بله غوښتنه د مونږ دا ده چې څلور میاشت کسان څلور میاشت پنځه میاشت درې میاشت کسان پاتې ده دا ماشینه به در ولاسي. سال به در کورونه لري خرج لري مور او ورور او مونږ دلته د اخکري کې راغلی ده. مور پلار هم وایي چې د مونږ زوی د اخکري کې ده هم خدمت کوي هم سور د ماشینه در کوي. دلته مونږ راځو ماشینه به در بند مونږ څه وکړو؟
بس ستا مشکل به ورسوو. دغه ستونزه مو د غزنی د والي له وایاند ښاغلي وحیدالله جمعزاده سره شریکه کړه. ښاغلی جمعزاده، د غزنی ولایت نه د حسین په نامه یو پولیس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی تنخواګانې یو دا چې په وخت نه ورکول کېږي او بله دا چې څو څو میاشتې ځنډېږي. دغه ستونزه تاسې تاییدوئ او د حلولو لپاره یې څه تدابیر شته؟
په تېر کال موږ ځینې ستونزې درلودې. هغه دا چې په ټول افغانستان کښې دغه بایومیټریک سیستم پلی شوی و. غوښته چې باید په ټول افغانستان کښې نظامي چارواکي او سرتېري او دا ټول باید بایومیټریک شي. چې غټه ستونزه په غزني کښې دا وه چې غزني ولایت تاسو ته معلومه ده چې یو خې ډېر پراخ مساحت لري، تقریبا پنځه زره کیلومتره مساحت لري، چې همدغه پنځه زره کیلومتره مساحت نه په د افغانستان دغه دموږ همسایه ولایتونه پکتیکا پکتیا او خوست دغه درې سدې سپره کولی ولا غزني بسره پراخه ساحه لري. نو او تر څنګ یې غزني ولایت ناامنه ولایت ته چې د لویو لارو پر سرو زیاتره وخت وسوال مخالفین سرتېرو نه شوی کولی چې دوی په غزني ښار ته راشي او هغه بایومیټریک سیستم دلته خپله ځان بایومیټریک کوي. نو هغې ستونزې ته د ډېره پورې د حل لاره پیدا شوې وه چې ځینې وخت ځینې اغوستي وو ځینې هم په هغه سیمو کښې بایومیټریک شول. هغې ستونزه حل شوه. کېدای شي کم ناکم دغسې دوه کسان پاتې وي هغې ته هم د غزني ولایت رهبري په پام کښې لري تر څو همدغه سرتېري بایومیټریک کړي او د دغې لارې د دوی معاشونو او خپلو حقوقو ته رسیدګي وشي.
جمعزاده صاحب، دغه پروسه د بایومیټریک چې تاسو ورته اشاره وکړه دا به کله ختمیږي او دغه ستونزه به څنګه هوارېږي؟
حتماً حتماً. د مونږ د غزني ولایت دروازه د ټولو ورسونو پر مخ خلاصه ده. هېڅ کس داسې څوک نه څه شکایت وکړي. دا ډول ستونزې ډېرې حل کړي دي. ولې دغه ورور چې مخکې موضوع له مونږ سره شریکه کړه دا همدغه ورور شماره مې همدا اوس ترلاسه کړې ده. انشاءالله زه به زنګ ورته وکړم چې د ستونزه څه اصلي ستونزه چې مونږ پر ګوته کړو انشاءالله د حل لاره به ورته پیدا کړو چې آیا دوی بایومیټریک شوی نه ده. نوره ستونزه ده ناوخته سر شوی ده، وخت سر شوی ده، مسؤولینو ناغېړي کړې ده، اسناد یې ناوخت رسېدلي دي، څه مشکل ده. انشاءالله د دغه ورور هغه ستونزې ته به پر وخت رسېدګي کېږي او مونږ دغه دوه حقه حقوق چې پر دولت باندې پاتې دي انشاءالله په وخت ورته رسېږي.
مننه. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غزنی له ولایته د حسین په نامه یو پولیس ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی تنخواګانې په وخت نه ورکول کېږي. او د غزنی د والي ویان ښاغلي وحیدالله جمعزاده وویل چې د یو منظم پروګرام له مخې د هیواد ټول پولیس باید بایومیټریک شي. ده وویل دا سلسله روانه ده او تر ډېره پرمخ تللې ده. د هم ویل د غزنی ولایت د پولیسو د بایومیټریک مرحله هم شروع شوی او په لږه موده کې به پای ته ورسیږي. دده په خبره د دغه پروسې له پای ته رسیدو سره به د ټولو پولیسو تنخواګانې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، د پولیسو د تنخواګانو د ځنډیدو مسأله یوازې په غزنی کې نه ده. ازادي راډیو ته له ډېری سیمو پولیسو تلیفونونه کړي چې د دوی تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي. موږ دا خبرونه خپره کړه، هیله ده چارواکو اورېدلې وي او هلته یې تدابیر ونیسي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه لرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0928 8920 00.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو او پتی ربیا دور کوسو عزیزانو ګرانو مینوالو سلامونه او نیکه هلی. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د روژې مبارک میاشت په خیر در باندې تیریږي، د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، موږ ته په هر اونۍ کې ستاسو لخوا یو زیات شمیر پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین له لارې رسیږي، چې موږ ډېر کوشش کوو تر څو ستاسو هر څه زیات پیغامونه په خبرونه کې خپاره کړو. خو څرنګه چې د پروګرام وخت محدود دی، نو کله کله ځینې پیغامونه د خبرولو څخه پاتېږي. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو دغه پیغامونه حتما په نورو راتلونکو خبرونو کې نشروو. خو بیا هم دغه یادونه کوم چې لطفاً په پیغام کې خپل نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره او د ورکسیوي عزیز نوم، عمر او کومه نشانه د یاده مه باسي. نو په همدې هیله راځي چې لومړی به د ځینو پیدا شویو دوستانو په هکله پیغامونه واورو.
من سپکار ځواک دی د شنمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه. یو دانه امک چې په نامه د امیر ماد دی، دولس کلونه عمر لري. د خپل نوم امیر ماد شي او د پلار نوم غوثالدین، د ورور نوم ګل احمد، حضرت محمد او خیدات شي. د شنمند ګریش ولسوالۍ د یخچال په سیمه کې د دوې میاشتې تقریبا کېږي چې پیدا شوی دی. نو د خپل ځان د غور ولایت د سیابند ولسوالۍ د کوتکان د سیمې یا د یو هر مسلمان ورور د دغه عوام معلومات غواړي، یا د شناختاوي یا د قریب وي، دی وایي دغه هلک وایي چې زه د خپل کور څخه راخوا به دی سوی یم او دلته راغلی یم. نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمیرو باندې اړیکې ټینګې کړي. زما د تلیفون شمیره 0 2 8 5 3 0 2
دا ایاز لطیفم له کونړ ولایت څخه خبرې کوم. زموږ همسایانو یو ماشوم پیدا کړی چې نه خلاص کال عمر لري، شل ورځې کېږي چې له موږ سره دی. دا ماشوم د هر چا وي، نو موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټلیفون شمېرې دي 0 5 5 1 0 6 6 3 2. شمېره ځل بیا وایم 0 5 5 1 0 6 6 3 2. بل شمېره ده 0 8 8 0 2 5 4 1. شمېره ځل بیا وایم 0 8 8 0 2 5 4 1. ما یو کښنی ماشوم پیدا کړی من سوډا ښار کې، جناغا نومېږي. پلار په جناغا ورته وایي. پلار نومې شرالیا کا دی. د اخ نومې یکمت نومېږي، د یکمت ورور سردار نومېږي. ما په هلمند له شرګا ښار کې پیدا کړی دی. دا لس دولس ورځې کېږي چې زما سره دی. بس سره رخچینه ده، بور کالي دي او پاپړي چمپالې بپشا دي. هر سړی کولی شي چې زما سره پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. 0 5 0 3 5 9 3 5 2. بل وارې د شمېره تکراروم. 0 5 0 3 5 9 3 5 2. دا زما شمېره ده. بس هر مرور کولی شي چې زما سره دغه شمېره باندې خبره وکړي. وسلام.
زه له خپل ځای ته بغانم د کندهار د ولسوالۍ د جړې ولسوالۍ
دلته مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی د هلمند دی، نو د نوم د کلا دی، نو که چیرې کورنۍ زما غږ اوري، که چیرې یا قریبان زما غږ اوري، نو راځي خپل کوچنی دې بوزي، ځکه یوه میاشت شاوخوا تله دی زموږ سره سره دی، زه خپل کور ته ډېر دیغ دی، نو که چیرې کلیوال زما غږ زما سره بیا اړیکه ونیسي، خامخا که چیرې کلیوال خپل کوچنی په تمه دی، نو راځي خپل کوچنی دې بوزي، نو په دې هیله چې زما پیغام نشر شي زه به خپل د تلفون شمېره هم ورته ووایم: 0 4 1 9 2 3.
ګرانو دوستانو، دا و د هغه اوریدونکو ژغونه چې د ځینو پیدا شویو عزیزانو په هکله یې معلومات راکړ. اوس به راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو شویو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
بله، السلام علیکم. زه خلی محمود د سفر خبرې کوم، ولایت زابل نه. ما یو ملګری ده په هلمند کښې، دا د راډیوګان اورېدونکي وو په هلمند کښې پښتانه، نو هغه اوس لا درې میاشت کېږي تلفون یې بند دی او د کور نه ورکه ده، نو که پښتانه زما آواز اوري یا خپله د دې ته بل کوم نږدې کس زما آواز اوري، مهرباني مې وکړي یعنې ازادي راډیو وکړه، ځان سره هم ته پیغام پرېږده، او که نه شي کولی بیا به زه پیغام ورته پرېږدم هغه خپرونې ته شمېره به ورله ورکړم. دا مخکې کابل ته د کور نه تښتېدلې وه، کابل کښې وله، بیا یې ما ته زنګ ووهلو اوس یې تلفون بند دی، نو کورنۍ هم په تشویش کښې ده، زما خپله ملګري هم ده، نو موږ یې وله هم په تشویش کړي، هوشیاره کوم وي نو پښتنه زما آواز اوري، د دې نه هیله کوم د مهربانۍ له مخې مې شمېره پرېږده، او کېدا نه شي شمېره پرېښودلی او مشکل وي، بیا زه وکړه ځان خپل شمېره پرېږدم.
السلام علیکم، د فاریاب د ولایت محمد نیازم یو ورځ لرو احمد اکبالامه چې پرون حزام پر شپږمه ورځ ورک شوی دی، دلته یو د فرات څخه زنګ وویلی دی که چېرې دغه ګلامد نام وي، یعنې دا سړی د دغه ځای نشانې را کړي چې د فرا ولسوالي ده، اشلاغ دی، ښار دی، کومه منطقه یاده دا منطقه دې مشخصه کړي، او بل دا سړی د پوری سکالو دی، نن ګلامه دی، د محمدین وراره دی، په کم تورخیل دی، د المال د ولسوالۍ دی، د غرکول د اشلاغ دی، که چېرې هر چا ته په دغه په اړه معلومات وي په دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي: 0 4 1 0 3 2 5 5 5 په دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي. دا سړی د کن ځای زنګ وړی، د فرا د کن ځای دی. او مخه مو شه
سهل کاروان د هلمند لشکرګاه اوسېدونکی. زما یو ملګری دی د قاکسار ځلان په نامه دی، د جلال آباد اوسېدونکی دی. زما څخه شماره دا ډېر مدین وروسته زما نه زما سره لکه دی زما غږ اوري، ما ته دې په دغې شمارې باندې دی دې ما ته زنګ ووهي: 0 5 5 5 0 8 9. یو ځل بیا شماره: 0 5 5 5 0 8 0 8 9. وسلام.
زه روزي خان د پکتیکا ولایت د ډیلي ولسوالۍ څخه میالي کنوالیه ده. زموږ یو عزیز ورک ده د متین په نامه ده، چې پیروز زوی ده، د تقریبا 3 کاله کېږي چې ورک ده، نو که هر شاته په معلومات کښې نو دشناره زنګ را ته وکړي: 0 1 1 0 4 1 9. نری ځل بیا: 0 1 1 0 4 1 9.
زه د پکتیکا ولایت د واضفه ولسوالۍ د بازي د کلي دستی سر په اړیکه کښې یم. زما یو ورور ورک ده د رضا خان په نامه، د جمال خان زوی، د محمدین لمسی، د 2.5 کاله په عمر کښې چې ورک ده، د کندهار ولایت ته تللی دی، هغې خوا ته نادرکه شوی ده، او نو بیا موږ ډېر پسې ګرځېدلي یو، هېڅ معلومات یې نه سر راته. چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي، یا مړ یا ژوندی یا چېرې بندي وي ورسره، یا هر چېرې لیدلی وي، یا هر چېرې معلومات ولري، دغه شمارو ته ترې زنګ ووهي: 0 5 3 4 5. بله شماره ده: 0 2 0 2 5 2 9. وسلام.
عبدالحنان مومن یم، د کندهار ولایت. زما یو دوست ورک دی د وحدت په نوم باندې، نو چې څوک معلومات لري زه خپله د تلیفون شمېره ورته وایم، کله چا سره نو زما سره چې په همدغه اړه معلومات شریکي زه به ډېر خوشحاله شم. زما د تلیفون شمېره ده افغاني سیم ده: 0 5 0 0 3 شپاش پینزه تری اوه اوه از می بیاویم سپر اوه سپر سپر شپاش پینزه تری اوه اوه دای پا
ما یو ورک اف شیری از د چرچنو د ولسوالی ما اعلان په مرجع کې وسیږم و زه پاته د مرجع څخه زنګ وهم عبد السلام میږي د پلار نوم هم لختر مهدا خون دی د نیکر نوم هم لانی زه خون دی د تقریبا یو کال چیری چورک دی د سیدی دماغ ته تکلیف هم لري سلام میږي تور ګردای سړی دی هر چا ته معلومات چې چرچنو د رویان د کلی دی ګورونه د مهرباني له مخې دې موږ ته خبر راکړي ټلیفون شمېره به زه درته ووایم 0-5-503 بیا درته تکرار کوم بل 0-5-503-5-8-5.
الو السلام علیکم زای حکمت الله یم چې پنام دی احسان الله یو ماشوم دی یو ورکلی راته د دلاران د علاقه زه د خپل ورونو سره د مهرباني او خواهش کوم چې دا غوډه حکمت الله پنام کوچنی ماشوم ورک دی که هر چا ته پته لګیږي او یا یې څوک په اړه درک لري موږ ته دې مهرباني وکړي په دا نمبر دې موږ ته زنګ ووهئ دا اجباره ناکام لسی 0-9-4-2. چا معلومات راکړي ان شاء الله موږ به ونه زو په وخت ولري علامات
زه محمد رحمان ولایت خبر کوم ما غان حساب عبد الغفال په احمد تقریبا تدویش کار کې جوړ کړی دا واشه د ولسوالۍ د سفیر کې دی او دا محمد ناظر زیری تقریبا تدویش کار کې دی چې اکثر وي دی معلومات نه سره از وخت پر کوم شماره هم صفر و صفر و وڅو بنزوس اتڅو بنزوس یاره مننه زنده‌باد ازاړي اړو هلمند ولایت واشه ولسوالۍ سفیر کې دی السلام علیکم
محمد هلمند ولایت نارشدراج د ولسوالۍ اساسي سره د دادی رادیو د همکارانو سره تلیک کیم ما یو انک دی چې د ټول خدما زیری د دوه د سکاله په شاوخوا کې دی کوم د اسلامي میډیا و میاش مخ کې نه درکته وي د کور سره هغه سره د سره واز مقالی دی کچ یا د چا سره ورسره یو نفر دا شیره دی مشته معلومات راکړي صفر و اته صفر درې درې دوه شپږ صفر دوه یو ځل بیا شمیره تکراروم 0-1-3-3-4-2.
نن مې هغه چې دندې د زما یو د ماما زوی چې عزت الله نمیز د محمد بالا کا زوی دی د هلمند ولایت تدریس ولسوالۍ د جباغي د مانده اوسېدونکو کې دی د چیر یو کال زو په دې په د ورونو د ځل مسخه د کوټ خانه برکت وي دی د دسر څوک مشکل نه لري کثیر د دې مزغه اوري او یا د دمل ګریز مزغه اوري نو د صداقه نمبر دې زمو سره اړیکه ونی سي 0-3-9-5-3-1-5 میرا یو ځل بیا تکراروم 0-3-9-5-3-1-5.
الو السلام علیکم زه لکندهار زنګ بټوې نو د ازادي کارکونکو ته په سلامونه وایم دا له سلامه دا پیغام درته پیګم زما د زمان دی ورکتی یو د شلو کالو دی یو د پنځو کالو دی د شپږم نه اسه چې نه برکه سړي دی له کوره یی څار نه تلرم ار مسلمان ورور ته شی معلومات یا درکې دغه نشانی دی جگ نری علاقتی د شلو کالو دی د مخه غاښونه کاجو واجی دی دبل کوښنای دی مومن د ساده منو د 50 کالو دی دا غشماری د توان کار مسلمان ورور ته صاحب منو معلوماتي په دغه غشماره د زنګ راتوي چې تر بیا یو څلبیه 50 نه 52 شماره یې ردی عادت وایم چې تر بیا څلور و څلور 50 52 بل شماره دا غدا سی پراویا چلور دیر شپوگویست چلور سوا در پیندوست
د حکومت له د هلمند ولایت نه دغه خبره کوم. زما یو ورور چې ډاکټر په پلان میږي د حاجی شاولی زوی دی، یو هفته کېږي چې د نیمروز ولایت د اداره مصالح شخصي کلینیک څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته کې معلومات چې زموږ سره په ځاګه کې په نیش مېره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي 0-3-2-1-3-2-5 او بل شمېره 0-9-2-3-4 او خپل شیرنی ترلاسه کړي. وسلام او احترام.
قدرمن اوریدونکو، د همدې پیغام په اوریدلو سره ستاسو درن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو د روغتیا او آرام ژوند په هیله. خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یا وری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.